سلامت.
ډیره مننه سید سمیا باستاسی ستړي مسید ازادي راډیو اوریدونکو ته از مال خوا سلام. د خبرونه یو سات دوام کوي. د خبرونه د پایل راپور مداد چې د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې تیرش په د جرمني پر قونسلګری په حمله کې ګڼ کسان وژل سی او تر سلو زیات نور ټپیان دي. په هلمند کې د روانو امنیو یو ایالت په امنیتي ځواکونو کې خیالي تشکیلات بلل سی. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر 11 له خبرونه پیلو. په بلخ کې د جرمني پر قونسلګری د تیر شپې حملې ګڼو کسانو ته مرګ جوړه اړولې. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موسول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د جرمني پر قونسلګری تیر شپه ناوخته په موټر بم حمله کې څلور کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې د دوی د قونسلګری څه باندې 100 کارکونکو ته په حمله کې زیان نه دی رسیدلی او بل ځای ته لیږدول سوي دي. په بلخ کې د امن نظم د پولیسو قمندان جنرال حسیب الله قریشی ازادي راډیو ته وویل وسلوالو مخالفانو د جرمني د قونسلګری په دروازه کې بمي حمله وکړه. وسلوالو مخالفانو په مزار شریف ښار کې د جرمني قونسلګری په دروازه کې موټر بم حمله کړې. په سیمه کې وضعیت د افغان او بهرنیو پوځیانو په کنټرول کې دی. د پیښې ټپیان ټول روغتون ته انتقال شوي دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور دا پیښه غندلې او ویلي دي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخوا د بلخ د حوزوي روغتون رئیس نور محمد فیض ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته 110 تنه ټپیان او 2 مړي وروړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسولیت منلی او ادعا یې کړې چې په دې حمله کې چې د کندوز د بمباري په غچ کې کړې 100 تنه بهرني ډیپلوماتان وژلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلوالو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. له دې پیشنهادي بودیجې 15.8 میلیارد ډالره په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د پوځي عملیاتو، دغه راز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د پوځي مبارزې لپاره غوښتل سوې ده. پاتې 15.8 میلیارد ډالره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسیډ لپاره د افراطیت ضد هڅو په مقصد غوښتل سوي ده. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې یو غړي مک تورنبیری چې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري کوي وویل دوی به دغه پیشنهاد وڅېړي، خو د ده په وینا د لږه بودیجه ده. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي سرچینې نه لري. د دې ادارې وایي نادر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې UNHCR له اړوندو ادارو سره هڅه کوي چې لږ تر لږه د مالي سرچینو تر پیدا کولو پورې د بیا راستنیدو بهیر لږ څه ورو سي، څو افغانان ډېر ستونزې و نه ګالي. بشری او مادی ملاحظات موجود دي. د دې لپاره چې په نومبر میاشت کې هم چې افغانان راتلل ټول یې نمونه ثبت کړي او د هغوی لپاره هم کافي بودیجه نه و موجوده، نو باید دا خبره افغان کډوالو ته ورسول سي. د شغلی فرهاد په خبره سره شکل شاوخوا 1 میلیون افغانان یا له بهره خپل هیواد ته راغلي یا له خپلو سیمو بې ځایه سوي چې د هر کال په نسبت ډېرې لوی بودیجې ته اړتیا لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو استازي داود شاه ازادي راډیو ته وویل چې افغانانو خپلې کړې تړلې، خو اوس ورته ویل سوي چې د دریو میاشتو لپاره دی وطن ته نه ځي. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالي ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. میرمن فاتو بنسودا دا خبره پرون له فرانس 24 ټلویزیون سره په مرکه کې کړې ده. نوموړي د هغو رپورټونو په اړه چې دا به په افغانستان کې د جنګي جنایتونو بشپړه څېړنه کوي، څو له لارې یې د دې محکمې پام امریکایي سرتیرو ته وګرځول سي څه ونه ویل. د فرانسې خبري اجنس په حواله د جرمونو نړیوالې محکمې په 2000 میلادي کال کې د جنګي جنایتونو راپور خپور کړ چې په 2003 میلادي کال کې طالبانو افغان سرتیرو او بهرنیو پوځیانو ته پکې منسوب جنګي جنایتونه څېړل سوي وه. د عراق پوځیانو پرون هم په شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخکې تګ بریالي سوي نه دي. عراقي پوځیانو د هغو سیمو پر تصفیه تمرکز وکړ چې مخکې د داعش له وسلوالو نیول سوي دي. د دولتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې چې د موصول په ختیځ زهره سیمه کې وسول، د منفجره وسیلو او ماینونو پاکول هم شامل دي. د چټک غبرګون قطې یو قومندان تورن جنرال سامر الحسینی رویټرز آژانس ته پرون وویل دوی مخکې د ځینو سیمو په نیولو بریالي سوي دي. څلوېشت ساعته مخکې د چټک غبرګون د قطې ځواکونو د موصول د سیمنټو فابریکه، کراما او آریچ کلي او د فابریکې شاوخوا سیمې ونیولې. د خدای شکر دی چې د عملیاتو نتیجه ډېره شوه. دښمن هڅه وکړه په دریو موټرو کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په مرسته زموږ د ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي، خو زموږ ځواک دا وسایط له منځه یوړل. په همدې حال کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ویان ډګروال جان دوریان وویل د پوځیانو او الوتکې په مرسته او یا هغه تونلونه له منځه یوړل سول چې د داعش وسلوالو ورڅخه پر ګڼ میشتو سیمو د ناڅاپي حملو لپاره کار اخیست. په سوریه کې د کردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلوالو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان جهان احمد پرون وویل د داعش ضد ائتلافي جنګیالیو د رقه په شمال کې په دوو جبهو کې پرمختګ کړی دی. امریکا د سوریې د ډیموکراتیک ځواک ملاتړ کوي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې کورد، عرب او ترکمن جنګیالي پکې شامل دي وایي چې 10,000 سرتیری یې له اسلامي دولت ډلې یا داعش نه په تدریجي ډول د رقه ښار د بیا نیولو لپاره عملیاتو ته ژمن دي. اخوا د عراق په موصول کې هم د عراقي کردانو پیشمرګه جنګیالیو، سنی عرب قبایلو او شیعه ملیشو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له جنګیالیو څخه د موصول ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په سپین ماڼۍ کې سره وکتل. باراک اوباما وویل پر بیلابیلو موضوعاتو له هغې ډلې پر یو لړ کورنیو او بهرنیو پالیسیو له ټرمپ سره وغږېد. ما دا فرصت درلود چې له منتخب ولسمشر ټرمپ سره عالی خبرې اترې ولرم. وروسته له هغې چې ډونالد ټرمپ تیره چهارشنبه د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګټونکی اعلان شو، دای له باراک اوباما سره اوله کتنه وه. ښاغلی ټرمپ چې له باراک اوباما او د کانګرس له نورو غړو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته روان و، له ځان سره یې د خبریالانو له بیولو ډډه وکړه. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د راپورونو او تحلیل په برخه کې دغه راپورونه اوریدلی سي. په مزار شریف کې تیر شپه د جرمني پر کنسولګری حمله شوې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په هلمند کې د روانو ناامنیو یو علت په امنیتي ځواکونو کې خیالي تشکیلات بلل شوې.
نظامی قوتونو کم ورکول شوی تشکیل چې هلمند ته دی، بیسته سلنه د کاغذ لمخې یعنی خیالي تشکیل دی.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د واک پر انتقال او ځینو نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د ډونالد ټرمپ له بریا سره په پاکستان کې ځینې چارواکي اندېښمن شوي.
کاري د سي فدراتین کې وخت به امریکا هند ته نور هم ورلندېږي، او چې هند ته نور هم ورلندېږي نو د هغې منفي اثرات به د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې خامخا پرېږي.
د اتنیمه بجو تر لندو خبرونو وروسته یو کلیزر ژغونه ډرامه، وروسته د ډرامې پر موضوع ځنګړې بحث خبريږي. نور مسایل هم په دې نیم سات کې چیرو. په مزار شریف کې تیر شپه د جرمني پر کنسولګری په حمله کې څلور کسان وژل شوي او تر سلو زیات ټپیان دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایي نن ول چې د دوی د کنسولګری څخه باندې شلو کارکونکو ته په حمله کې زیان نه دی اوښتی. د بلخ والي عطا محمد نور د پیښه غندلې او ویلي دي چې په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. چې به مخکې مې د ازادي راډیو له خبريال مجيب الرحمن حبيب زي څخه په دې اړه نور معلومات غوښتل.
اوس مهال په مزار شریف کې د آلمان کنسولګری ته څیرمه سیمه هم د آلمان او افغان امنیتي ځواکونو لخوا قلابنده شوې ده، او د بلخ والي ویان مونی فرهاد وایي امنیتي پولیسو او کشتي ځواکونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو کنسولګری ته ورننوځي او د پیښې رامنځته کېدو د اصلي څنګهوالی معلوم کړي. د بلخ والی بیان وایي چې پېښه د موټر بم د چاودنې له امله رامنځته شوې. حکومت خبرې چې د بلخ د حوزوي روغتون له چارواکو سره درلودې، دوی وایي چې له سیمې څخه ابوعلي سینا او د مولانا روغتونونو ته نژې شل تنه ټپیان وړل شوي دي چې ډېر کسان د شیشو د تویدو له امله چې په کورونو کې وو او کورني سیمې ته نږدې وو دا چې چاودنه زوروره وه ټپیان شوي دي. په د بلخ والی عطا محمد نور په یوه پیغام کې بیا ویلي چې طالبان د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري، نو هغه په دا ډول
د شار د وضعیت په اړه معلومات راکړي چې تر دې حملې وروسته د خلکو عادي ژوند څومره زیانمن شوی دی؟
ښار کې چوپتیا خوره ده، سیمې ته کومو غځېدلو سړکونو لارې د خلکو پر مخ تړلې دي او خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې حتی سیمې ته د تر 2 کیلومترو ورنږدې شي. او همدارنګه بله ستونزه دا ده چې افغان امنیتي ځواکونو ته
او حبیب زای صاحب، تاسو معلومات لري چې په جلسو او ټپیانو کې مهم کسان هم شامل دي؟
په ټپیانو کې د راستو راپورونو پر اساس چې تاجکستان ته د افغانستان سفیر دلمه یونیسی هم په ټپیانو کې شامل دی، مولانا روغتون ته انتقال شوی او تر درملنې لاندې دی.
په بلخ کې د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زايبو په همدغه ولایت کې پاتې کیږي. د بلخ ولایت اوسیدونکو مریم ادعا کوي چې دغه ولایت د زاري ولسوالۍ امنیه قومندان اوربندي جنسي تیرای کړی دی. هغه وایي کچېره ژغوانو ردل سید او عدالت ته پاملرنه ونیسي نو ځانوژنه به وکړي. د موضوع تفصيل د یوسف خان زادران په راپور کې.
د بلخ ولایت ایوا تلس کلنه مریم نومینچلی دا کوي چې د یاد ولایت د زاري ولسوالۍ امنیه قومندان پر جنسي تیرای کړی او وایي ک د تیری عاملینی مجازات نشینو به پر ځان وژنې پریکړي. مریم وایي شاوخه څلور میاشتې وړاندې د شپې نه وخت نه پیژاند وسلوال کسانی کورته نه نوتل، دا یې په زوره لزان سره حجرې ته بوتله او دوه کسانو پر جنسي تیرای وکړ. هغه وایي ل دې پیښې څلور ورځې وروسته د پلار سره یو ځای د زاري ولسوالۍ امنیه قومندان ته د قضیې د څېړلو لپاره لاړل. چالته د قومندان لخوا هم جنسي ښکار شو او ورته یې وویل چې چوپتیا وساتې کنه ټوله کورنۍ به یې ووژل شي. په عدالت پسې ګرځېدونکې مریم یې دا داستان ازادي راډیو ته داسې بیان کړ. مریم وایي زه په خپل کور کې ویده وم چې وسلوال راغلو، زه یې له خوبه پاڅولم، زما په اوږه یې کلاشنکوف کېښود او یو بل کور ته یې بوتلم. هلته یو بل کس هم و او دواړو په ګډه پر ما جنسي تیری وکړ. کله چې د قومندان اکرام خوا ته لاړو نو هلته مې پلار د باندې پاتې شو او زه یې داخل ته بوتلم، پر ما یې جنسي تیری وکړ او وروسته یې بیا راته وویل چې په دې اړه چا ته څه ونه وایم. مریم وایي یوازینۍ غوښتنې د زاري امنیه قومندان او د هغو دوو کسانو یې دا مول دي چې پر دې یې جنسي تیری کړی او په خپلو سیمو کې ورته ډېرې ناروا کړنې ترسره کوي. د مریم 50 کلن پلار خیرالدین یو بزګر دی چې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ نفقه ورتر غاړې ده. خیرالدین وایي لور یې ورته وویل چې په بلخ کې څوک غږ نه اوري نو باید د عدالت غوښتنې لپاره کابل ته لاړه شي. هغه وایي لس ورځې کېږي کابل ته راغلي او یا د قضیې له بېلابېلو ادارو بنسټونو سره شریکه کړي. نوموړی وایي که چیرې یې قضیې ته رسیده ونه شي نو دواړه به ځانونه ووژني. دا پیښه داسې وخت تر رسنیو راوځي چې په دې وروستیو کې د حکومت اجرایه رئیس په هیواد کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ وبلا او ویل چې په بېلابېلو سیمو کې نجونې او ښځې د تاوتریخوالي جنسي تیریو او ځورونې قرباني دي. د افغانستان په شمال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دغه زون کې د نامنیو له ډېرېدو سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ګراف هم 15% لوړ شوی دی. خو له دې ټولو سره د زاري ولسوالۍ امنیه قومندان جنرال اکرام د مریم اداره دوي او هغه بې بنسټه بولي. هغه وایي چې د مریم له دا څلور میاشتې تیریږي او هغه نه ده توانېدلې چې دا ثابته کړي. دی وایي هغه په دې څلورو میاشتو کې چیرته وه؟ بیا په دې ولسوالۍ کې امنیت، استخبارات او جنایي شته. دا د جنایي وظیفه ده چې داسې قضیې تعقیب کړي. دا یوه دسیسه ده، سیاسي دسیسه، او ما کار ته نه پرېږدي. چا چې کار وکړ پر ضد یې دسیسې جوړېږي. دا څنګه امکان لري چې یو 18 کلن سړی چې خپل عمر یې په نظام کې تیر کړی وي او هغه مې د لمسۍ په عمر وي داسې کار وکړي؟ تاسې قضاوت وکړئ. د بلخ د ولایت مقام ویان منیر فرهاد وایي چې دوی د دې نو د څلولو لپاره یو پلاوی ټاکلی دی. ومو غوښتل چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو خو له بیا هڅو سره هم بریالي نه شو. خو د بلخ د ولایت ویان وایي چې مریم په دې ولایت کې د عدالت غوښتنې لپاره هیڅ کومې یوې ادارې ته مراجعه نه ده کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 10 له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په امنیتي ځواکونو کې خیالي تشکیلات د دغه ولایت د ناامنیو اساسي علت بلل سوی دی. صفی الله ستانکزی تفصیل لري.
په هلمند کې خیالي سرتیری د جګړې د دوام عمده علت بلل کیږي. د هلمند سیمه ای چارواکي وایي که دغه ولایت ته د منظور شویو سرتیرو له ډلې نیمه برخه هم عملا موجود وای، جګړه به دومره ستړي کوونکې او نه اوږده کېده. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل ډیر کم پوځیان جګړه مخته وړي او د هغو ټولو خیالي سرتیرو په استازیتوب مبارزه کوي چې له کلونو راهیسې د هلمند د سرتیرو په لیست کې شامل دي.
نظامی قوتونو کم ورکول شوی تشکیل چې هلمند ته دی، شپېته سلنه د کاغذ له مخې یعنی فعالي تشکیل دی. دلته تقریبا 1.5 زره قوت، 1.5 زره تشکیل شته. اما که د دغه 1.5 زره څخه موږ نسبي تشکیل د دې درلودلی، یعنی نیمایي موږ سره وای، هېڅ امکان د دې نه و چې مخالفین په دې توانېدلی وای.
په هلمند کې د 215 میوند قولي اردو قمندان جنرال محمد ولی احمدزی هم تایید کړی چې د پوځیانو تشکیل کم دی او نشي کولای چې په کمو پوځیانو د هلمند جګړه مخته یوسي او یا لهکرګا له ګواښه وژغوري. له ګاونډي هیواد پاکستان سره د هلمند پراخ سرحد او د مخالفینو اسانه تګ راتګ، د نړۍ د تر ټولو زیاتو اپیومو د تولید او په سر یې د مافیایي ډلو سیالي د هلمند د ناامنیو له عمده عواملو بلل شوي دي. شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان دفاع وزیر، د ناټو عمومي قمندان او د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین هلمند ته تللي و څو جګړه وارزوي او هر یو په خپل وار د مخالفینو پر ضد په جګړه کې افغان ځواکونه برلاسي وبلل. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په هلمند کې سخته جګړه وشوه، خو تر ډیره وسلوال مخالفین مات شول او پلان دی چې ډیر ژر د افغان پوځیانو شمیر پوره او امکانات ورته زیات شي.
عرب نوی قماندانان ورغله او نوی اقبالات ورته کیږي. په دغه اونۍ کې نوی هاوی نوی زری پوښونه د هلمند لپاره په نظر کې نیولې دي. هم د پرسونل په حوصله باندې مونږ کاملا پلان لرو. د اوس شروع شوی دی، پیل په شوی دی. مونږ دوامدار هغه اقبالات کوو تر څو چې قول اردو بیرته په داسې کان په پښو باندې ودرېږي چې په راتلونکي ژمي کې مونږ وکولی شو چې دښمن منې ډېرې قوي ضربې واردې کړو.
د هلمند یو شمېر عام خلک بیا له سخت امنیتي وضعیت شکایت کوي او وایي چې د قهر میوند په نوم له درې اونیو راهیسې پیل شوي عملیات او ځینې نور پوځي تحرکات د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. په هلمند کې روان کال وسلوالو مخالفینو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتي، خو پوځیانو ته هم تر ټولو سخته کال بلل شوی او په څو لویو پیښو کې لسګونه افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي دي. که څه هم له څو کلونو راهیسې په هلمند کې جګړه روانه ده، خو سږ کال جګړه د دې لپاره سخته شوه چې د دغه ولایت څو ولسوالۍ طالبانو ونیولې او د لښکرګاه د نیولو لپاره یې هم هڅې وکړې.
اوسم رضوان مراد نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر دې عنوان لاندې چې د افغان پناه غوښتونکو پر مخ دروازې تړل کیږي یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه لیکي پاکستان افغان کډوال وباسي، زرګونه افغانان چې د سختو ستونزو ګاللو سره یې ځانونه اروپا ته رسولي دي بیرته خپل هیواد ته لیږل کیږي، او جګړو د طالبانو بریدونو لسګونه زره افغانان په خپل وطن کې هم بې ځایه کړي دي. دا مطلب لیکونکی وایي د روان میلادي کال تر پای خای په افغانستان کې د کډوالو ستونزه په بیساري ډول لوی شي. د بشري حقوقو ډلې وایي شاوخوا 1.5 میلیون افغانان سکال بیرته خپل هیواد ته ستنېږي چې زیاتره د خپل خوښې برخلاف بیرته استول کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په افغانستان کې د کډوالو د بیرته منلو لپاره کوم ځانګړی پروګرام نشته، او د سلګونو زرو بیرته ستنو شوو کډوالو په اړه د بشري ټولنو نه پاملرنه شرمونکې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغان کډوالو په منځ کې د افغان میرمنې شربت ګلې کیسه له کلونو وروسته یو ځل بیا تازه شوه، او د دې افغان میرمنې موضوع په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسني وضعیت یو خواشینونکی انځور بلل شوی دی. ګارډین ورځپاڼې افغانستان ته د افغان میرمنې شربت ګل د سپارل کېدو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ګارډین لیکي شربت ګل په پاکستان کې د اقامت د جعلي اسنادو د لرلو په تور په پېښور کې زنداني شوه. د صحت د خرابېدو په نتیجه کې څو ورځې په روغتون کې وه، او د چهارشنبې په شپه د تورخم له لارې افغانستان ته وسپارل شوه. ورځپاڼه وایي ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې شربت ګلې او د هغې کورنۍ ته ښه راغلاست وایه. د افغانستان جمهور رئیس شربت ګله چې په شنو سترګو کې د خوښۍ کوم رنګ نه لیدل کېده د زړورتیا یوه نمونه وبلله. ورځپاڼه زیاتوي دا ولسمشر غنی د خبرو پر مهال شربت ګله چې آبي رنګه چادرې اغوستې وه یوه کلمه هم څه ونه ویل، او په چوپتیا سره یې هر څه کتل. ولسمشر غنی شربت ګله مخاطب کړ، وی ویل افغانستان به تر هغې پورې یو بشپړ هیواد نشي تر څو پورې چې د شربت ګلې په شان ټول افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه نشي.
رحیم الله نوری له کابل په خپل پیغام کې لیکلي د افغانستان د جوړېدو یوازینی لار دا ده چې قانون تطبیق او پلوي وشي. د پکتیا له څمکنی ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر لیکي د پکتیا له مرکز ګردی څخه تر ډنډ پټان ولسوالۍ پورې غځېدلې سړک د ترانزیت شي او پاکستان ته دې پر همدې سړک باندې د ویزې سیستم هم فعال شي. عزیز الله له غزنی ولایت څخه لیکي د دولت له مخالفینو څخه هیله کوو چې د کندوز په څیر له ملکي کورنو څخه نور استفاده ونه کړي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکي چې په هلمند کې د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره هلمند ته یو کتاب هم نه دی راغلی. شفیق الله هوتک له کندوز لیکي په دشتیارچي ولسوالۍ کې چې څه موده وړاندې ښوونځي تړل شوي وو اوس مهال د شاګردانو پر مخ خلاص دي. حقیار د کندهار د میوند ولسوالۍ له شرالي کاري څخه لیکي چې له افغانانو څخه غواړم چې نور پردو ته په تمه نسي او خپل سرنوشت په خپله وټاکي. پردي خلک افغانانو ته ګټه نه رسوي، پردي خپلو ګټو ته ګوري. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي چې که څه هم د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د افغانستان لپاره یو ښه سیاست ونه لري خو ټرمپ د تروریزم ضد دی او ټرمپ به د تروریزم پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او عبدالله خوګیانی له کندهار لیکلي چې هغو کډوالو چې مهاجر کارتونه یې نه لرودل په کندهار د حوزو او ښاروالۍ لخوا سخت مشکلاتو سره مخامخ دي.
د خبریالانو او مدني فعالانو ټولنې وایي په تیرو دوو کلونو کې د ژورنالستانو او فعالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات سوی دی. قسیم سولمل نور جزئیات وړاندې کوي.
تر خطر لاندې د خبریالانو او مدني فعالانو څخه د ملاتړ شبکه داسې مهال جوړیږي چې سږ کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال بلل سوی دی. په دغه شبکې کې 15 بنسټونه فعالیت لري چې تر ډیره د هغو خبریالانو مدني فعالانو لپاره عدالت کوي چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ وي. د یادې شبکې غړي محمد هارون معترف د پنځشنبه په ورځ د خپلو فعالیتونو په اړه خبریالانو ته وویل
در قسمت وقایع استروری خصوصا تلاش
د بیړنیو پیښو په تړاو چې خبریالان په مرکز او یاسیمو کې د تروریستانو او یا زورواکانو لخوا تعقیب کیږي زموږ هڅه ده چې د ملاتړ کوونکي بنسټ په توګه ورسره مرسته وکړو. نامنې کاري محدودیتونه معلوماتو ته نه لاسرسی له خبریالانو او مدني فعالانو سره د تاوتریخوالي د پیښو نه څیړل او د لازمو امتیازاتو نشتون هغه ستونزې دي چې د دغې شبکې غړي یې په اړه اندېښنه لري. د شبکې د معلوماتو له مخې یوازې د 2014 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې 11 خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. د خبریالانو د قربانیو په تر ټولو وروستۍ پیښه کې تیره جمعه په هلمند کې د یو خصوصي تلویزیون خبریال نعمت الله زهیر د ماین په چاودنه کې وژل سو. د دې ترڅنګ له خطر سره مخامخ د خبریالانو او فعالانو د ملاتړ شبکه وایي سیاسي او مدني فعالان هم په وروستۍ کې له پرله پسې او جدي ګواښونو سره مخ دي. د سیاسي فعالانو په استازیتوب احمد سیدی پر حکومت انتقاد وکړ چې له دوی سره د ترسره سوي تاوتریخوالي پیښې نه څېړي.
بار بار تکرارم.
شغلی سیدی وایي په وار وار مسولینو له ولسمشر نه نیولې بیا تر کښته پورې ژمنه کړې چې موږ ستاسو ملاتړ کوو خو نتیجه ډېره کمه او غیر قابل احساس وه. آخوا د ملي امنیت شورا ویان تواب غورځنګ وایي چې راتلونکې اونۍ به د خبریالانو د خوندیتوب ګډه کمیټه چې مشر یې د ولسمشر دویم مرستیال کوي په ځانګړې توګه د خبریالانو امنیتي دوسیې وڅېړي.
د رسنیو د خوندیتوب د کمیټې درېمه غونډه چې آینده هفته کې کیږي د اجنډا یوه مهمه برخه یې همدا د مدني فعالان خصوصا د رسنیو د هغو سره د شوي تاوتریخوالي یا د هغو د امنیتي کیسونو بررسي او د هغوی د ګزارش اورېدل او بررسي کول دي.
د خبریالانو او مدني فعالانو پر ملاتړ کوونکو بنسټونو هم دا انتقادونه سته چې د دوی فعالیتونو تر اوسه پورې په دې برخه کې د پام وړ نتیجه نه درلوده. خو له خطر سره د مخامخ خبریالانو او فعالانو د ملاتړ شبکه وایي د دا ډول بنسټونو زیاتوالی او انسجام کولای سي مسؤلین په ښه توګه خپلو مسؤلیتونو ته متوجه او ورباندې فشار زیات کړي.
خبریاست مولی روبوټکس کمپنی دا سی زیرک روبوټ جوړ کړی چې د انسان لمرستې پرته تر 100 ډوله زیات خواړه په خپل پخولی او تیارولی شي. دا روبوټ د عام کېدو په صورت کې هر چاته په خپل کور کې د نړۍ تر ټولو مجهز پخلنځی په لاس ورکوي. د کمپنی ویلي چې له دغه روبوټ څخه کار اخیستونکي باید د خوړو ډول او خوراکي مواد په خپله مخکې تر مخکې وټاکي او بیا د روبوټ سویچ ټینګ کړي. د کمپنی همدارز ویلي د دغه روبوټ بل ځانګړتیا دا ده چې د کار په پای کې پخلنځی هم پاکوي. د مولي روبوت کمپنی مؤسس او مشر مارک اولینیک ویلي په لومړي ګام کې انسان د خوړو لارښوونه، د خوړو ډول، پرهیزونه، د کالوري اندازه او د پختن شیوټا کې څو روبوت همغه سي خوړه تیار کړي. د روبوت د موبایل ټلیفون یا ټابلیټ په وسیله لری کار کوي او د انسان په شان دوه لاسونه او ګوتې لري. ګوتې هم د انسان د ګوتو په شان حرکت کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د واک پر انتقال او نور موضوعاتو خبرې وکړې. صفی الله ستانکزای او نور تفصیل.
ولسمشر باراک اوباما له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره له لیدنې وروسته وویل چې په یو لړ پراخو کورنیو او بهرنیو پالیسیو خبرې کړې دي. اوباما وویل چې له دغو خبرو خوښ شو. باراک اوباما د رسنیو په وړاندې ټرمپ ته وویل چې اوس د تاسو د بریا لپاره ټول هڅه
کوو.
کاغلی اوباما وی لټولو زیات زغواړم تاسو منتخب ولسمشر ته ټینګار وکړم چې اوس ټول تاسو د بریا لپاره خپلې هڅې کوو، ځکه که تاسو بریالي شئ ټول هیواد بریالی کیږي. کاغلی اوباما وویل اوس مهمه دا ده چې د هر ډول سیاسي او ټولنیز دریز په نه پام کې نیولو سره ټول د ستونزو په وړاندې یو لاس شو. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 209 انتخاباتي کالجونو په ګټلو دغه هیواد 45 ولسمشر انتخاب شو او تمه ده د جنیوري په 10 لوړه وکړي. ټرمپ سپینې ماڼۍ ته یوازې ولاړ نه، له هغه سره یې مرستیال مایک پنس، میرمن ملانیا ټرمپ او ځینې سلاکاران ملګری وو. د امریکا د ولسمشر اوسنی مرستیال جو بایدن د ټرمپ له مرستیال مایک پنس او ملانیا ټرمپ له لومړۍ میرمنې میشل اوباما سره بیلابیل لیدنې وکړې. د ټرمپ او اوباما ترمنځ خبرې د شاوخوا 1.5 ساعت لپاره اوږدې شوې. په لومړي سر کې نه ټرمپ او نه سلاکارانو رسنیو ته دا اجازه ورکړه چې له هغه سره واشنگتن ته ولاړ سي او د دې لیدنې پوښښ ورکړي. ټرمپ له اوباما سره د ګډې لیدنې په پای کې رسنیو ته په لنډه وینا کې وویل چې که څه هم دا خبرې له پلانه اوږدې شوې، خو په ټولو ښو او سختو مسایلو وسرخېدې. ښاغلی ټرمپ وایي موږ په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې، ځینې دا مسایل فوق العاده ښه وو او ځینې هم په مهمو خو سختو مسایلو سرخېدل. ډونالډ ټرمپ وویل چې دا لیدنه د هغه لپاره یو ویاړ او په راتلونکي کې هم غواړي چې له اوباما سره خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره سه‌شنبه ژمنه وکړه چې له ډیموکرات حکومت نه جمهوری غوښتونکي حکومت ته د واک د آسان انتقال لپاره کار کوي.
د ډونالډ ټرمپ انتخابي دو ځینې هیوادونه له دې جملې پاکستان اندېښمن کړی دی. تفصیل فریبا ظاهر نورو.
د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا نه یوازې د ډیموکرات ګوند پلویان چې د هیلر کلینټن په ګټه رای ورکړې وې حیران کړی دی، بلکې د یو شمېر هیوادونو اندېښنې راپورته کړې. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستان د اندېښنو په اړه راپور ورکړی چې اسلام آباد د خپل پخوانی سیال هند او امریکا ترمنځ د نږدېوالي له کبله اندېښنه لري. د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې څو ځلې د پاکستان یادونه کړې او انتقاد یې پرې کړی دی. ټرمپ ویلي چې د پاکستان په څیر هیواد کې چې ثبات یې ډېر ډاډمن نه دی، د اټومي وسلې درلودل د اندېښنې وړ خبره ده. دوی ویل پاکستان سره ستونزه دا ده چې اټومي وسله لري او دا یو اساسي ستونزه ده. دا یوازینی هیواد نه دی، بلکې د هغو نهو هیوادونو په ډله کې دی چې اټومي وسلې لري او نیمه باثباته دي او موږ نه غواړو چې دوی کاملاً بې ثباته سي. ډونالډ ټرمپ دغه راز د روان میلادي کال په می میاشت کې فاکس نیوز ته ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د شاوخوا 1000 امریکایي ځواکونو د ساتلو پلوي کوي، ځکه د افغانستان په ګاونډ کې پاکستان له اټومي سلا سره پروت دی. د رویټرز خبري ایجنسی په خبره واشنگتن او اسلام آباد هغه دوه تاریخي متحدین دي چې خپل منځي اړیکې یې کله ترنګلې او کله سمې وي. د راپور پر اساس د اړیکې هغه مال په خرابېدو سوی چې په دې وروستیو کې د امریکا یوې بې پیلوټ الوتکې د پاکستان په خاوره کې دننه د طالبانو د ډلې مشر ملا اختر منصور په نښه کړ. رویټرز خبري ایجنسی د ځینو پاکستاني کارپوهانو په حواله لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د پاکستان پرتله له هندوستان سره نږدې اړیکې ولري. حسن عسکری د زوی له دغو کارپوهانو دی چې رویټرز ته ویلي وو امریکا به پاکستان منځوي نه کړي، خو ډونالډ ټرمپ د هیلر کلینټن په پرتله د پاکستان په وړاندې سخت دریځ ولري. بلخوا په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن ازادي راډیو ته وویل چې له هندوستان سره د امریکا نږدې اړیکې کولای سي د امریکا او پاکستان پر اړیکو منفي اغېز ولري.
دمربا پاکستان کے شکو خصوبات پیدا کی گی اور دمربا پاکستان میں اور ہم چین تور لنڈی گی امریکہ دا گلی چے منتدہ ہند ضرورت پہ چین خلاف نو اخکاری دسے پذراتن کے وقت با امریکہ ہند تنور ہم ور لنڈی گی او چې هند نور مورلنډیږي نو د هغې منفي اثرات به د پاکستان او امریکې په اړیکو باندې خامخا پرېوځي.
په همدې حال کې د پاکستان په کراچی ښار کې د امریکا قونسل د پاکستان جیو نیوز ټلویزیونی شبکې ته ویلي چې د هیواد بهرنۍ پالیسي پر ملي ګټو ولاړه ده او زیاتوي چې د حکومت په بدلون سره به په پالیسي کې بدلون رانسي. سره له دې چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تر اوسه د جنوبي اسیا په اړه خپله دقیقه پالیسي نه ده وړاندې کړې، خو په دې وروستیو کې د کشمیر پر سر د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو د زیاتېدو په اړه ویلي وو چې د دغو دواړو سیالو هیوادونو ترمنځ منځګړیتوب ته حاضر دی.
د بلخ امنیتي چارواکي وی د جرمني پر کنسولګری تیر شپه نوخته په موټر بم حمله کې ګڼ کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه په افغانستان او عراق کې د سختریزو وسلولو پر ضد د جګړې لپاره د 1.6 میلیارد ډالرو اضافي بودیجې غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د بیرته راستنیدونکو افغانانو لپاره د مرستې په خاطر کافي مالي منابع نه لري. د جرمونو نړیوالې محکمې عمومي څارنوالي ویلي په افغانستان کې د احتمالي جنګي جنایتونو په څېړنه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د عراق پوځونه پرون هم د شمالي ښار موصول او شاوخوا کې د داعش پر ضد خپلې جګړې ته ادامه ورکړه، خو دوی په مخ کې تګ بریالي سوي نه دي. په سوریه کې د کوردانو په مشرۍ هغه ځواک چې د داعش ډلې د سختریزو وسلولو پر ضد جنګیږي وایي نږدې ده د داعش ډلې د مهم مرکز رقه د شمال زیاتې سیمې محاصره کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړې. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د خبرونې په پاتې نیم ساعت کې یو کلی زر ژغونه ډرامه، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث اوریدلی سئ چې یوسف خان زدران به یې کوربه وي.
یو کلی زر غاګونه
گران اوریدون کو السلام علیکم. په تیر برخه کې مو اوریدل چې شزینه شون کو ډیر په مین دارالمعلمین ته د تلو لپاره نمونه ولیکل. په دې ډرامه کې به وورو چې ګلاغا او شاګوله خپل زوی قسیم ته داسې څه وایي چې هغه ورته د نه ځواب ورکوي.
ناغا وکن ناغا
بلی صاحب دادی در اغلام
داده چیر تایی دوم را مصروفه ای؟ میخونه چیش که تاگوه ای؟
ها مهوین سیب ادا چه خبره دادی در اغلام پکار دیوم سیب
بو پکار می داتا کم کار پا موقع کرده
مهوین سیب ادا چه خبره اوها نور سریگی تیر کال پا امتحانونو که دخو اونکو اوزده که اونکو لاسونه لیا خش نشیوی بو
خخا خبره لنده کوا یعنی پکرکی که ده پلاستیک بنده ول
او سیب ادا چه خبره چه بیایی سرده ونیش
خکور دیوادا هغه خونکو چې دار المعلمین لپاره نمونه لیکلی وو هغه لیز چیرته ایښی ښه رایې که
ښه صاحب هغه مې ستاسو په میز ایښی وو ا د چا خبره صبر چې زه یې وګورم دا دی دلته مې ایښی صاحب
او همدا دی ته یې راکه چې وګورم
صاحب واخل دا دی
هو کومه بوله معلمه نه و چې نوم لیکلی وای
و صاحب ټولو له یو سره خپل نومونه ولیکل ا د چا خبره دوی به ویلي که وشو وي که ونه شو للمي
هو دا ټولې معلمانې لکه چې ښوونځی ما ته را پرېږدي او دا معلمین ته ځي
زه د خبره تم داسې او کار وکړه صاحب
خخه ته لاړ شه خپل کار ته دی زه به د ایلیس کې کسان زیاتو کم کوم
سمه ده صاحب ا د چا خبره دونه یم په کیسه کې مه کیږه زه خوایم د ټولو په ځای د نارینه و نمونه ولیکه
زه غلی شه چې اوس څوک هغه ونه وري ستا په دې خبرو کار نشته
ښه صاحب تا دې زم
زه یم خو داسې نه پرېږدم
خدایا دا ژمی چې داسې زر راځي همداسې زر په خیر خلاصم کې
اندازې ورینداری همدا اوس مې د یو څه په اړه فکر کاوه
پر څه ګورمامه ده وروره
زویه
و دې نه ویل چې مخکې دې په څه فکر کاوه؟
ادې ډېر مې اورېدلې وه چې که نارینه نه وي ښځې به په میدان پاتې شي، خو له کله مې چې لالا وفات شوی دا هر څه موږ ته معلومه شوه. هغه دا چې کار او زحمت نر او ښځه نه لري، په دې نو اوس هم باوري شوم.
خو شکر اوس زیاتره خلک پوه شوي دي. وروره دا یو لرګی لږ لوی دی، ماته که
رایه که، خو ډېرې هم واړه نه ماتوم چې اول هم بشي.
ترورې په یاد دي کله چې ما همدا د مستو شیدو خرڅول پیل کړه، خلکو څومره خبرې راپسې کولې، بیخي هی پورته ښکارېده.
هی نازی لورې، خلک خو خبرې کوي، د خلکو خوله نه بندېږي.
دا دې واخله ورینداری، مات شو.
او رښتیا ګل ماما ده زویه، هغه د دوکان د ګروې پیسې د ملنګ ته وروړې که نه؟
ودرې دې چې بیخي ستړی شوم، دلته به یو څو دقیقې کینم. نه ادې، پیسې مې نه دي ورکړې، نن یې وروړم.
کله چې تلې وروره هېر دې نه شي، پیسې به درکړم. کور ته څه سودا هم پکار ده.
ورېندارې پیسې را سره شته، بټۍ کې مې چې خښتې وهلې وې د زرو خښتو پیسې یې راکړې، ستا نه نور پیسې نه اخلم.
وی ګل ماما ده زویه، دا ستا او زما پکې له کومه شوه؟ ټول د همدې کور لپاره زحمت باسو.
ښه خیر، زه ملنګ ته ورځم.
مهربانی وکړئ راځئ.
مدیر صاحب، ا د چا خبره اجازه ده صاحب؟
راځه راځه.
السلام علیکم صاحب.
وعلیکم السلام. راځه راځه قنداغه، کاغذونه خو در سره دي، څه دی ویل؟
مدیر صاحب، دا د دارالمعلمین لیست دی. ما وین صاحب ویل ا د چا خبره چې تاسو ته راوړم.
ښه دی، میز باندې کېده، ګورم.
ښه سمه ده صاحب، زه تلای شم.
هو هو، خو لږ صبر وکړه، اوس یې ګورم. عجیبه ده، هیڅ ښځینه معلمه نه غواړي چې دارالمعلمین ته لاړ شي. لیست کې ټول د نارینهو ښوونکو نومونه دي.
زه نه پوهېږم مدیر صاحب، ا د چا خبره معاون صاحب ښه پوهېږي.
هو، معاون صاحب خو باید پوه شي چې ولې ښځینه ښوونکي نه غواړي دارالمعلمین ته لاړ شي.
مدیر صاحب، ا د چا خبره زه اوس لاړ شم؟
هو لاړ شه، او معاون صاحب مدیریت ته راولېږه.
په سترګو. سمه ده. معاون صاحب لکه چې گیر شوې.
مدیر صاحب اجازه ده؟
ا د چا خبره تا دی؟ معاون صاحب خپله راغی، نور نو زه لاړم.
زه د په کار وم مدیر صاحب. هو، دا قنداغه د دارالمعلمین لپاره د ښوونکو لیست راته راوړ.
ما تاسو ته درولېږه چې اجراءات وکړو، نور وخت کم دی.
ښه خبره ده، خو دې لیست کې هېڅ د ښځینه ښوونکو نومونه نشته. که د ښځو لیست بیل دی.
نه مدیر صاحب، بل لیست نشته. ښځینه ښوونکي به نشي کولی چې لاړې شي، د کور کارونه هم لري، ښوونځي ته هم راځي، ځکه به یې نومونه نیوي لیکلي.
ښه نو، ته وایه چې دوی خپله نه غواړي؟
مدیر صاحب، لاره لری ده، کیدای شي همدې دپاره یې نیوي غوښتې چې دارالمعلمین ته لاړې شي.
څه ووایو، په یوې ادارې کې د کار کولو تر څنګ د ظرفیت لوړول هم ډېر مهم دي، خو خبره دا ده چې جبر نه شو پرې کولی.
څه غم یې کوې مدیر صاحب، دا چا خپل خپل مشکل دی.
نه نه، زه دا خبره نه منم. یو څه باید وکړم، زه باید خپله له هغوی سره خبرې وکړم چې ولې نومونه نه دي لیکلي.
مدیر صاحب څنګه غلی شوې؟ څه مشکل خو به نه وي؟
نه نه، هسې.
المنز دی الله قبول که سړیه.
آمین، خدای دې د ټولو عبادت قبول کړي.
آمین.
دا تاسو دا ونګ او د مچین کړنګ کړنګ اچولې خځې؟
سړیه صبر، چې دې زمې غم وخورم. دا وچ رومیان مې له مچینې باسل چې بیا نم جن نشي. د ژمې خو یو غم نه دی.
او دا خبره خدا، ما هم د ژمې لپاره خس واخیست. د خپلو ونو لرګي مو نه بس کیږي،
د ژمی غم خو دې وخور سړیه، د زوی غم دې ولې نه خورې؟ د قسم همځولي غټ غټ اولادونه لري. دادی له ښاره هم په خیر راغی، همدا اوس کوټه کې دی، خبرې ورسره وکړه.
ښځې د دې هلک ټول عمر په ښار کې تېر شو، دی به غواړي چې په خپل زړه ښځه وکړي، نه زما او ستا په زړه. شپې به خبرې ورسره وکړو، وبه ګورو چې څه وایي.
دا څو کاله شوه چې هغه په ښار کې کار کوي او تر اوسه مجرد دی.
هینې دغسې شف شف نه شفتالو، لنډه خبره وکړه. تا لکه چې کومه جنۍ ورته خوښه کړې که څنګه؟
جنې خو ډېرې دي، خو زمان ګور د صابر او د امیرا په کور کې ناسته ده. بلې نجلۍ ته څه اړتیا ده چې ورته خوښه یې کړم؟
زما د زړه خبره دې وکړه ښځې، زما زړه هم تا نه مني چې زموږ د خدای بخښنې نسیم زوی کوژدنه کرالۍ پردي کور ته لاړه شي. خو یو حساب خو منو ګور وه.
کومن ګور، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مور دې در نجار سي، شکر ده چې راغلې. زویا په ژوند هېڅ باور نسته، بله ورځ به مې له دې دنیا نه سترګې پټې وي. هغه واده خو به دې ووینم.
ما مور دې غوښتل چې درته غږ کړو.
هو زویا، موږ غوښتل چې نور ته واده وکې، څه پکې وایې؟
زه به څه ووایم، مورې تا مخکې داسې خبرې وکړې، ستاسو خپل کار دی.
ودرېده د قسیم پلاره، زما او ستا داسې اولاد نه دی چې زموږ خبره ونه مني. خاط سې زویا.
نو کوم څوک مو په پام کې نیولی دی او که نه؟
هو زویا، د خدای بخښلی ورور دی، د نسیم کوژدنې ګلالۍ باندې فکر کوو چې درته یې وغواړو.
څه ګلالۍ؟ د نسیم ورور نامزاده؟ نه، هیڅ وخت داسې فکر ونه کوي.
ولې زویا، هماغه زموږ ننګ او ناموس دی، د همدې کور نو ګور وه، او دا مو رسم او رواج دی چې باید په همدې کور کې چا ته نکاح شي.
پلاره دا تاسو څه وایې؟ یو خو هغه جنۍ ما نه ډېره وړه ده، او بله دا چې دا خبره زما هم نه ده خوښه. هېڅ راضي نه یم.
بچیا، جنۍ چې هر څومره وړه وي مهمه نه ده، بیا خو ستا عمر هم دومره ډېر نه دی.
او بله خبره دا چې هغه جنۍ خپله د انتخاب حق لري، تاسو څنګه د هغه په غیاب کې تصمیم نیسئ؟ دا خو ظلم دی.
ګلالۍ نور څه نشي پکې ویلی، همدا مو دود او دستور دی. انجلۍ چې یو ځلې د یوه کور نګور شوه، بیا نو تر مرګه د همغه کور ده.
په هغې جنۍ خو یو ځل ظلم وشو، چې خدای بخښلي نسیم ورور ته مې په زور کوژده شوه. که نه ګلالۍ غوښته چې له اسلام سره نامزاده شي. خو نه نه، هر څه چې وي زه دا نه منم.
زویا، دا دود موږ ته له پلرونو او نیکونو دغسې را پاتې دی، او دا خو لا ښه دی شکر چې نسیم زوی مو ورور درلوده، که نه ګلالۍ باید ټول عمر د هغه په نوم ناسته وای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په پات خبرونه کې د خپل کوربه یوسف زادران سلامونه ونې کې لیو مننن. جمعه ده او له ازادي راډیو څخه په ټولنیزو او حقوقي موضوعاتو بحث د خبرېدو وخت را رسېدلی. په ډرامه کې مو واورېدل چې قسیم د خپل مرحوم ورور له کوژدنې سره نکاح نه غواړي، ځکه نه جنۍ او نه هم دی دې کار ته راضي دی. په داسې حال کې چې زموږ په ټولنه کې ورته ډېر داسې مثالونه شته، خو پوښتنه دا ده چې اصلا باید څنګه وي؟ د قسیم دا کار چې په کلیو او بانډو کې د دود او دستور خلاف بلل کېږي، اسلامي شریعت تی پاړه چوي؟ داغه موضوع ده چې نن یې لقدرمن میلمه دینی عالم او قاضی طلب الدین قدیری سره چېړو. قاضی محترم، زموږ خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مشه.
سلامت سکرین ډیر سلام.
مننه. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې ستاسو نظرونه او پوښتنې هم راخلو. 0992 203 545 او 0928 225 شمیرو ته د مخامخ اړیکو نیول لپاره راته زنګ وهلی شي. مونسب په پیل کې تاسو ته راځو. په افغانستان کې اوږدو جګړو، بې وزلیو او ګڼو ستونزو د هر کورنۍ باندې اغېز کړی. یوه موضوع چې په ډرامه کې هم ورته اشاره شوې وه، د کونډې برخلیک دی. دا چې زموږ دود او رواج څه دی او اسلامي ارشادات په دې اړه څه وایي، که په پیل کې له تاسو واورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله سبحانه وتعالی: ولا تأرثوا النساء كرها، وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم: الناطح راغب والمنكوحة مرغوبة والمهر على ما تراولي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم التصفية قلت دي مخفتولينك وطبدير النور تولينك بهمدا سبيت أغد شمونه عنه دي أغا غيرت نبولي الله أمر كده شوالا ترسو نساء توسي كده مراث ما خلق كده خلو مال ندي كده خلو أسيل مخلوق در بالعالمين دي أغا دي خبال اختيار دي بيكون دي خو متساقن دي خبال اختيار دي حتى دي باكرين جلي دي فارق پلارو ويورو چو مرکلي أو سكوت يوكو مغا سكوت يم قابل دي اقرار دي أو كچير تا كون دي سكوت وكو أغا اقرار ندي كون بحتمي اقرار بکو چه بله زیر آقا پلان که سرائی مرکوم نو دا آقا یسو شایدی چه موگ دا قرآن زیم شان دینه پا دیر سراحت سر مخالفت کون او دا باید ونه کرو دا طول خالق ملتفید چه مسلمانان دی که کورانی دی که کلیوالی جوندی که خرانی جوندی هر چه جوند چه دی خو گره دی موگ تاسی علیه السلام دوی دین دی دا قرآن زیم شان دوی شان دی دا پدو که هر چه په مطلق معنا سره تجزیه شوي دي هېڅ شی نه دي پاتې نو که چېرته دا څوک نه مېدي پس لکه کې دا یو منکر دی قرآن عظیم شان ته دی ولاته رسول نسا
ولې مولوي صاحب زموږ په ټولنه کې ډېر زیاته دا موضوع موجوده ده که څوک مړ کېږي د هغې ښځه د چې کور پاتې کېږي یا باید په هماغه کور کې وي بې واده ژوند وکړي او یا په هماغه کور کې واده وکړي دا له کوم ولې داسې دی اصلا دا موضوع څه ده
موضوع خدا غدا جناب چین مگو تاسی دی اسلام نبی خبری ده دی قرآن نم پاسده نیولی دی امر دی پیغمبر دی سنت پیغمبر دی نم پاسده نیولی او خواهشات نفسانی او خصوصا اغا چوکتی زوراوران دی زورمندان دی دا قبل تاثیر حقا دی او بل پا دی وقتو که چلارم تاثیر دا غدا چلا کفری نرد او حسین غربی نړۍ پر ټولو کفرو نړۍ په دوکې تاثیر لوی اچولې دی او د خلک دی قران نه لري کړی دی او مغه سبت اعلانو تاسو ستم بدی نو زه خلک داسې وی چې البته هغه مخکې چې موږ خبرې وي هغه به اسلامي وي دوی ته مغه جاهلانه حرکت د اسلام په بڼه کې وړاندې کړي او دلته داسې وایم چې دا کفري نړۍ خو چې موږ ته داسې وي نو اوس دوم حیران کړي نو ځکه هغه ته په ضد دي چنه دا کدی ددل تبی او مخ مخ بلد وکړو چې ولا سره سند سو تاسو کدی په مدرسه مخه دي او پیغمبر وای چې نو خوراغ بن ون من کوه ته مرغوبه ته نو کې د باز روزي وي من کو دې مرزي وي مهر دې مازي بل دا سې نه ویني کوټ کې
بل دې ته دلته د غیرت نو مرکول کې کله چې غیرت د اسلام سره پټکار کوي نو بیا دې موشي
او د اسلام سره غیرت بده موږ کې ټکر کې دی بلکې د په اصل حقیقت کې بی غیرتی ده اگر څوک چې خلاف د اسلام نه غیرت بولی ابي غیرتی ده غیرت هغه چې په اسلام کې دی نو دوی چې د غیرت بولی د اسلام د جهل دی بلکې غیرت شې دی هغه پیروي د قران او د پیغمبر ده هغه غیرت دی دغه چې د خلکو نه غیرتی امور بالکل لور د غیرت دی خو د حق په مظلوم حق بولی تجاوز دی
مهرباني اوریدونکو هم اخلو شمیرې مو ورته بیان کړي دي نبی الله لومړنی اوریدونکو دی چې زموږ سره اړیکه نیولې ډیر زیات په خیر راغلی تل را سره وي زموږ بحث اوري او ډرامه اوري مننه نن ستاسو د دې موضوع په اړه ستاسو نظر اوري وعلیکم السلام
د پاتسي هغه څل د لغړی له دابل لور سره واده وکړي یا دا لور لغړی د کوم سره واده وکړي خپل ورندار په خانه ورندار سره مثال کړي خو اصل د زړه خو دی یا د دا ورندار یا د واده سره کوي نو په کورنۍ دا خپل دی اړ باسي چې دا حتما واده سره کوي آیا کورنۍ باید واده ورسره وکړي چې تزورې څه په جګر کې پر ځای نه دا د ظلم کار ده بل نه تر بیا
من نبی الله
محترم نبی را جان ته اوس بده پلیږي چې مو مخکې عرض وکړو چې د اسلام دین کوم حدود چې تعین کړی دی په غو کې خیر د دنیا او د آخرت دی په غو کې د همسایګرۍ ژوند د کورنۍ ژوند د همسایګرۍ ژوند او د اجتماع ژوند په دو کې تکمیل دی د اجتماع ژوند دا نه ملي چې په زور په کرښه سره د ژوند وکړو د اسلام دین ژوند لپاره دی سہولت د آرامۍ د ظلم نه نه وي. نو که چېرته داسې څوک غواړي چې دا کار وکړو دا د اسلام سره بالکل په ټکر کې دی، هېڅ ارتباط نه لري. البته یو موضوع شته که چېرته داسې وي لکه چې مخکې ته وویل چې داسې وي، خو دا خو قطعي شی نه ده. او که چېرته بیا داسې موضوع شي چې کورنۍ مراضي وي، دا میړه او ښځه مراضي وي، دا چته چې نکو کې هغه مراضي وي، بیا خو څه مشکل نه شته، دا بیا بهتره ده. ځکه د ښځه په دوو کورنۍ کې راستي ژوند یې کړی دی، ټول لوړې زوړې ورته خبر پوهېږي په باندې په کورنۍ ژوند باندې. نو په دې حساب سره دا بیا ښه ده. امو که داسې وي کتور چې ووایي چې نه ښځه غواړي نه میړه غواړي، دا نکو نه صحیح کوي، دا په نکو کې غیرت نه دی، دا بې غیرتي ده. غیرت اسلام دی، غیرت قرآن دی، غیرت د خدای او د رسول قبلول دی. نو دا یو لوی ظلم دی چې الله جل جلاله.
مولوی صاحب تاسو ویلي چې کونډې ته د جینۍ په نسبت باندې ډېر ارزښت ورکړي، په دې معنا چې باید خپل ووایي،
خپل ووایي.
د دې حکمت څه کړی؟
د حکمت خو په دې داسې دی چې نجلۍ نسبتا کونډې ته د دې حیا ډېره وي، ځکه د سترګې دومره نه دي خلاصې که نه. په دې حساب سره چې سترګې نه دي خلاصې، حیا ورسره ډېره ده، داسې لوړې جوړې هم نه دي لدی نه. نو که هغو د سکوت وکړو او پلار یې ورته وي چې دا پلانکی سړی تا ته غواړي او استوا ورسره لري که نه لري، نو دا سکوت شوه. د سکوت دی، سکوت موضوع دی، اقرار دی، اقرار دی.
بله مولوی صاحب، یو خو دا موضوع شو، یو دا چې یوازې د کوژدن په حالت کې وي. اوس موږ ته سه رواج هم دا دی چې ډېر وخت کوژدن په هغه کور کې پاتې کیږي که دلته خاوند مړ کیږي چې د ده په نوم دی که نه، لا تر اوسه پورې لا واده نه ده سره یو شوی. بیا هم هغه جینۍ کونډه ده، باید د دې کور میراث وي که نه؟ هغه کور ته پلارنۍ کور کې باید وي.
نو بیا خو دلته د دې سره هېڅ ارتباط نشته، د ټول وطنه محرم شول. د کورنۍ چې دلته ده چې مړی مړ شو، د ټول وطنه محرم شول. او محرمیت خو هغه د پلورنۍ په کور کې دی، او د دې بیا اختیار دی، دو به خپل اختیار غواړي. ته نو دومره کېدای شي چې کله چې دا مړه شي اربع اشهر و عشر ایال قرآن عظیم شان پر موږ څلور میاشتې لس ورځې یې دلې دته په دغو وخت کې به دلته وي، همدغه مړه په کور کې وي، ځای د سکونت وي، چیرې به نه ځي، محرم ځای ته به نه ځي، زینتي لباسونه به هم نه اغوندي. نو کله چې دا وخت پوره شو بیا به زینتي لباسونه اغوندي، بیا به طلب کړي مړه.
او که بېخي واده نه وي د کوژدن په حالت کې، د پلار د کور کېږي بیا
واده یې نه وي شوی؟ هلته خو نو بېخي په کور کې ده، هلته خو بیا څه خبره نشته، هلته خو هېڅ خبره نشته، هېڅ ارتباط نه لري.
او مهرباني، یو بل اوریدونکی راسره په لاین کې دی، د ده اړیکه ما خو البته انجینر رامین کاکړ اشاره کوي چې اړیکه شلیدلې، خو موږ ته ځینې اوریدونکو د 0  0װ 0││ 0││ 0││ شمېرې لارې غږیز پیغامونه پرېښي دي. دا ورو بېرته راځو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو همدارنګه کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم السلام. دغه کلتور چې په افغانستان کې روان ده، دغه کلتور یقینا د ځوانانو ژوند ګواښي. دغه کلتور باید د کلي د مخورو، همدارنګه د قوم د مخورو له لوري محوه شي. حضرت الاحلل د ننګرهار څخه.
بله السلام علیکم. د وردګ ولایت نه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې یو کلي زرغونه ډرامې په موضوع یوه خبره درته وکړم. زما خپل شخصي نظر دا ده چې هېڅکله ګلالۍ دې ته راضي نه شي چې د ناسین خدای بخښلي ورور سره واده وکړي، ځکه دا شریعت کې جواز نه لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو خبریالانو او اوریدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې په ډرامه کې وویل شول چې ځوانان باید خپل انتخاب خپله وکړي، یعنی منعکس د ځواني پړاو یو خپل واک پړاو ده، او بل ځوان ته باید واک ورکړل شي تر څو د خپل د ژوند ملګري په خپله انتخاب کړي، ځکه چې د هغې انتهایي ژوند ورسره کېږي.
بلې مننه درنو اردوونکو. ستاسو ځینې پیغامونه او ګڼ نور پیغامونه هم مهم. 0││ 0││ 0││ شمېرې ته رالېږلي، خو اکثره یې یاد دي چې غږ نه لري او یاد چې تاسو مستقیم پیغام نه دی ورکړی. کله هم چې تاسو 0││ 0││ 0││ شمېرې ته غږ پرېږدئ، هلته ستاسو سره څوک خبرې نه کوي، ستاسو غږ ثبتېږي او موږ یې په خپرونه کې ترې استفاده کوو. لطفاً تاسو کولی شئ خپل نظرونه مو هلته راته پرېږدئ، او یاد چې که پوښتنه لري د همدې شمېرې لارې ته پرېږده. بېرته مولوی صاحب تاسو ته راځو، په دې موضوع باندې پاتې کېږو، دا چې د کونډې سرنوشت بالاخره باید څه وي. لږ ډېره تاسو اشاره وکړه، ولې په افغانستان کې دا موضوع ډېره جدي ده؟ تاسو خپله په دې ټولنه کې څه کول پکار دي بالاخره د خلکو د پوهاوي لپاره؟
د ټولو خلکو لپاره اول مسؤلیت درجه اول د خپله کورنۍ دی، د دواړو کورنۍ او دویم مسؤلیت علماء کرام دی، او دریم مسؤلیت د مخاور د منطقي د قریه دی چې دغه باید تصمیم ونیسي، او څه کوم چې عالم ورته ویي چې د قرآن او د پیغمبر هدایات او ارشادات دي، په هغو باندې عمل وکړو. چاره یې دغه ده چې دې لورې سره وګرځي، او چاره یې دا نه ده چې دې حوثیتو ته او خپل خواهي ته په نامه د پښتون په نامه د غیرت، دا غیرت نه دی، دا خلاف د غیرت دی، دا یو لیر خبره ده. چاره یې په قد داسې ده چې علما دې متوجه شي، خپله هر سره یې داسې نه شي کېدی چې زه نه پوهېږم، څنګه نه پوهېږي، په کارو د دنیا پوهېږي، په کارو د امر د خدای نه پوهېږي.
فکر کوئ چې دینی عالمانو په دې برخه کې خپل رول ادا کړی دی؟
دینی عالمانو خپل رول کړی دی،
پیغام رسولی
کروت مروتم په منبرو کې، حتی په داسې اندازه چې مو په خپله په زور باندې وکړ، داسې چې چمکون یې نه و چې واده دې شي، مو په خپل زور واده کړ، او هغه مې کړ، ډېر ډېر باندې وسول، چر باندې وسول، مګر بیا مو ورته چې والله که ببله شي، ځکه چې هلته مو مسؤلیت شرعي حکومتي وو، په دې سب سره مو هغه په زور باندې وده کړ، او کوزي کوزو ته مو ته ویشي
په زور باندې وده څه معنی چې یعنې هغې خوښه وه؟
خو د خوښه وه، دې سره خوښه نه وه،
دلته تاسو زور زیاتی نه وي کړی؟
نه نه نه، د خوښ دلته موږ په زور زیاتی ولې ورڅه کړو، موږ د زور زیاتی مخه نیسو، موږ باید مجاهد وو، موږ باید مسلمان وو.
اما ډېر خلک وایي چې په دې کې مستقیما علما رول لري، څونه هلته نکاح تړي، دوی باید د دواړو لور نه پوښتنه وکړي. فکر کوئ چې دا پوښتنه کېږي؟
پوښتنه خو د ټولو نه کېږي، اته پرون هم داسې باندې کوه، بیا اول دوړ جانب ته وي چې ګوري د افغانانو داسې رواج دی، پرون دنې کوه په دغه وخت کې د نو بجو کې، نو ما ورته وي چې نه هلک اختیار لري نه انجلۍ لري، نو ته اول مې دې ته وي چې ته د دو واکمن یې، بیا هغه روغې محضرام کې ورته وي چې بده ته مې وکیل بیا انجلۍ کور کې هم د خبره وته چې ګوري تاسې داسې عادت لري، د عادت خلاف د اسلام دی، د اسلام نه مني، د باید قبول کړو چې اسلام یې نه مني. نو
تاسو تاسو کړی په ډیرو سیمو کې وایي علما دا رول نه لوبوي، یعنی دوی نکاح تړي ډیره په اسانه باندې، فکر کوئ چې هغوی هم بیا په دې که جرم یې ګڼئ یا ګناه یې ګڼئ په دې کې یو ډول دخیل دي؟
نو که داسې وشي چې دوی دا پوښتنه نه وي کړې، دا د دوی دپاره اشتباه ده، نو باید پوښتنه خو وکړو، پوښتنه وکړو چې د انجلۍ څومره ده، او په خپله رضا باندې هغه شوی ده، بغه چې کوم نکاحت کې نوشته کیږي که نه، هغه حدیث هم نه چې ناک حراغ وي مرکوحت مغلوبت ناکه بار راضی وي منکه باید هم راضی وي.
مهرباني مولوي صاحب، یو وروستی اوردونکی هم اخلو، عبدالله له موږ سره د میدان ښار نه اړیکه نیولې ده، ډېر زیات په خیر راغلی ورور، وروستی پیغام مو ورکه پوښتنه لري هغه.
شکایت لري امامور پلاس کی کول
سمنا عبدالله، تاسو پوښتنه باندې پوښتنه مولوی صاحب لګي وضاحت ورکړئ چې مولوی صاحب پوښي.
ګوره یو سړی خور ولور ورکړي یا پوښتنه ترې کوي، هغه چوپ پاتې کېږي، بیا چې کوم وخت ورکړي واده یې کړي، بیا پاتې دي شکایت کوي، هغه دې چې هغه یې خوښ نه وي، نو پاتې دي نه دکړي چې ولادي دې ځای کې ورکړي.
مننه عبدالله، پوه شو، قاضي صاحب درته ځواب درکوي.
عبدالله خان محترمه، دا ډېر ښه پوښتنه دې وکړه، او داسې م ډېر وخت شوي دي رښتیا هم چې په اول کې راضي وي، بیا په ورځ کې که البته چې مخالفت په کورنۍ کې پیدا شي یا د دې زړه نه وي، نو بیا هغه بور خپل بور په بل اچوي، په اصطلاح باندې دا بور په مور پلار اچوي، دا یو جرم دی، د خپل بور په بل چن باندې سړی ونه چوي. نو کله چې راضي وي موږ سره د ژوند وکړو، د ژوند ته د روان ورکړو، هغه د بور په بل نه اچوي، دا د بانه نه جوړوي، دا خپل ژوند ته د دوام ورکړو. ولې مخالفت کورنۍ کې راولي، ولې د ځان دپاره دښمن ګرځي چې بالاخره به د کورنۍ کې به د ځای نه لري، نو دا دې داسې نه کړو، د ډاډ مت کوشش وکړو چې خپل بور په بل چا ونه چوي، او که دا بور اچوي نو دغه یوه ګناه ده، په خپل ځان باندې مرتکبه کېږي. نو داسې د خلکو دپاره هېڅ په شریعت کې کومه لار نشته، مطلق د دې لپاره جرم دی، یو دا ناروا کار دی،
او دا هم د جنۍ لپاره هم د کونډې
لپاره.
په ډېر نن د کونډې په سرنوشت باندې غږېدو، نو بالاخره که په لنډو کې په وروستیو کې ستاسو نه دا ټوله موضوع ټوله کړو، د کونډې برخلیک باید څه وي په ټولنه کې؟
پنځه امور لري محترمه. د کونډې برخلیک یو مستقل اختیار لري، اول خو دغه ده چې دا کونډه شوه، اول شی دغه دی چې اربعه عشر و عشر څلور میاشتې لس ورځې به انتظار وباسي جنتي لباسو نه بنا غوندي پس ته خو بیا کولی شي او دویمه موضوع دا ده چې هغه میراث چې څلورمه ده که ورنر یو اتمه ده هغه به ورکوي او درېمه هغه ده چې هغه د ځای د سکونت د لباسو د خوراک هغه به ورکوي تر څو چې د بل مړه سره ازدواج کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرموي من کفل ارمله والمسکین څه چې کفالت وکړو د کونډو د مسکینانو هغه به راسن جنت ته داخلي
ډېره زیاته مهرباني مولوي صاحب مننه ستاسو سره بس خوږ او د اوردونکو څخه مننه چې زموږ سره خو د خبرونې وخت پای ته رسیږي ډېره زیاته مهرباني مولوي صاحب درنو اوردونکو که ټول ستاسو پیغامونه موږ ته نوي را رسېدلي کولی شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپږ